ماسپخین دو بجې دي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د آزادۍ راډیو دا یو ساعت خپرونه د مخکښو ښځو د پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې اجمل اند د دې خپرونې کوربه سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل د دې ساعت له خبرونو سره ستاسو خدمت کې یم. د هم د خبرونو سرچکی، افغانستان ته د بس پنې د ټولولو لپاره د ملګرو ملتونو مهمه غونډه نن جوړیږي. د مس عیناک قراردادي چینایي شرکت وایي چې په مناسب وخت کې به د دې کان د استخراج چارې پیل کړي، او امریکا وایي د شمالي کوریا نویو راکټي ازموینو نړۍ ته ګواښ متوجه کړی. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه وایي هیله لري چې په جنیف کې په نننی نړیوال کانفرنس کې به له افغانستان سره د مرستې لپاره له 600 میلیون ډالرو زیاته بسپنه راټوله کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د اګست په 15مه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري بحران خبرداری ورکړل شوی. ملګرو ملتونو او مرستندویو ټولنو ویلي دي چې وچکالۍ او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو خلکو شمیر نور هم زیات کړی دی. تمه ده چې په نننی کانفرنس کې به ښاغلی ګوتیرش حضوري ګډون وکړي، خو د شاوخوا 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به آنلاین وصل شي. د راپورونو له مخې روسیا په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې افغانستان ته د بشری مرستو د استولو د هڅو په ترڅ کې غذایي مواد او درمل واستوي. روسي رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په حواله د خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر نن سهار کابل ته ورسید. فلیپو ګراندې پر ټویټر لیکلی چې د دې سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې دننه د 3.5 میلیون بې ځایه شویو وګړو بشري اړتیاوې وارزوي. هغه زیاتوي چې د ملګرو ملتونو غیر حکومتي مؤسسو او د بشري مرستو د ټولو هغو ټولنو د کارکوونکو منندوی دی چې په افغانستان کې د بشري اړتیاو د پوره کولو لپاره هلې ځلې کوي. ښاغلی ګراندې د تېرې جمعې په ورځ په ترکیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې له میلیونونه بې ځایه شویو خلکو سره د مرستې لپاره له طالبانو سره خبرې کوي. امریکا د هغو روزل شویو افغان پیلوټانو د استلو بهیر پیل کړی چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو مخکې له خپلو کورنیو سره ازبکستان ته تښتېدلي وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا پیلوټان او د هغوی کورنۍ چې شمېر یې 515 کسانو ته رسیږي، په لومړي ګام کې په متحده عربي اماراتو کې د امریکا یوې پوځي اډې ته بیول کیږي. یو پیلوټ د خپل هویت د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې متحده عربي اماراتو ته د دوی د بیولو بهیر پرون پیل شو. وال ستریټ جرنال ورځپاڼې د شنبه په ورځ وویل له ازبکستانه د پیلوټانو او د هغو د کورنیو د ایستلو لپاره یوه موافقه تېره اونۍ د بایدن د ادارې او د ازبکستان ترمنځ شوې وه. د پیلوټان او کورنۍ تیره میاشت وروسته له دې چې طالبانو کابل ونیو، په پوځي الوتکو کې ازبکستان ته ولاړل. کابل ته نن لومړنۍ مسافر وړونکې تجارتي الوتنه د پاکستان د پی آی شرکت لخوا اسلام آباد پیل شوه. د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی اے ویان عبدالله حفیظ خان نن وویل چې د دې شرکت بوئنګ 777 الوتکه چې نړیوال بانک د تجارتي الوتنې لپاره چارتر کړې وه او د نړیوال بانک چارواکي او ژورنالیستان پکې وو، نن سهار له اسلام آباد والوته او د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پر ځمکه کېناسته. پی آی ویلي دي چې الوتکې د ستنېدو پر مهال یو شمېر کسان چې غوښتل یې له افغانستانه ووځي اسلام آباد ته انتقال کړي دي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو او د طالبانو له واکمنېدو وروسته پی آی لومړنی هوایي شرکت دی چې کابل ته تجارتي الوتنې پیلوي. د جیانګ زی په نوم د چین د مسو د استخراج شرکت نن اعلان وکړ چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او په مناسب وخت کې به د مس عیناک د مسو د کان د استخراج پروژه عملي کړي. د دې شرکت رئیس ژینګ ګاو کینګ نن په یوه آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه. جیانګزی او د ام سی سی په نوم یو بل شرکت په 2008 کال کې د 150 کلونو لپاره د مس عیناک کان د استخراج تړون ترلاسه کړی و. د 8 کلونو له مخې د دې کان د مسو زیرمه له 11 میلیونه ټنو زیاته ده. دا تړون د حامد کرزی د ولسمشرۍ پر مهال افغان حکومت او د دوو چینایي کمپنیو لاسلیک کړ، خو د مخکینی ولسمشر اشرف غنی د حکومت پر مهال د ناامنیو له کبله چین له دې پروژې په شا شو. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د لویدیځ د اهدافو دفاع وکړه او ویې ویل چې ځینې وختونه د تراګرۍ مخه هغه مهال نیول کېدای شي چې په یو ګواښ پیښونکي هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړی اداره رامنځته شي. ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني له فرانکفورتر الګماینه سایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خپره شوه کړې دي.